و اکنون با صفی الله ستانک زایی باشید. سلام و خوش آمدین.
بله مرانه کم ستریم شه مصطفی صدیقی تاسو و اوریدون کتا هم سلامونه و نگیلی. ازادي رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا به نن خپله دویمه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د ګډونوال هیئت لست خپور شي او همدارنګه واکونه او صلاحیتونه به هم ورته معلوم شي. د خوست ولایت ګڼو قومي مشرانو اوسیدونکو له دواړو لورو په افغانستان کې له جګړو دواړو لورو وغوښتل چې اوربند وکړي او بیا دې د ولی خبری وکریم. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا دویمه غونډه کوي. د نیویارک خاروال د سې شمې پورس امر وکړ هغه سرتیري ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. او د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره کړي چې په 2016 کال کې امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. پوره خبرونه تمه ده. نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ عالي شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه یې روښانه کړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې به د یو شمېر نور اغیزمن او مؤثر شخصیتونه هم په دې شورا کې ورزیات او مرکچي ټیم به بشپړ شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوازون د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي.
ښاغلی خوازون زیاته کړه په دې غونډه کې به د افغانستان قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه هم په لیکلي بڼه شورا ته وړاندې کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمي خلیلزاد له تازه سفر راورسته چټک شوې. د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري. د نیویارک ښاروال د سې شمې پورس امر وکړ چې هغه سرتیري ته د درناوي لپاره دی چې په افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. بیل ډی بلاسو چې په یو خبري غونډه کې غږېده وویل کریستوفر سلوتسمن 15 کاله د نیویارک د اور وژنې په اداره کې کار کړی و او د دوشنبې پورس په افغانستان کې د خپلو خلکو څخه د دفاع په لار کې ووژل شو. دا وی امر مې وکړ چې بیرغونه دی په ټول نیویارک کې نیم کښ شي. همدارنګه له ټولو غواړم چې د یوې شیبې لپاره دی سکوت وکړي. سلوتمن او دوه نور امریکایي سرتیري د دوشنبې په ورځ په باګرام کې سړک کې د یوې خودل شوې ماین چاودنې او وژل یو امریکایي قراردادي او درې نور امریکایي عسکر ټپیان شول. له امریکایانو له خوا بیا وروسته د رپورټونو په اساس په عامو خلکو باندې هم چې په موټرو کې او د دوی اختارونو ته توجه نه وکړې ډزې شوې دي چې درې کسان پکې ټپیان دي. وسطول طالبانو پر امریکایانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه برید وحشیانه بللی او ویلي دي چې دغسې بریدونه د افغانستان د سولې معنی و نه ګرځیم. جرمني څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگی جنایتونو تورن کړی دی. د دې سړي نوم احمد زهیر خودل شوی چې ویل کیږي شپږویشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړولو تورن دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په دې پخوانی سرتیری تور دی چې په 2013 کال کې دوه زندانیان د تحقیق پر مهال له ویښتانو ځوړند کړي وو او یو بل زندانی یې سخت وهلی و. جرمني څارنوالانو همدارنګه ویلي مشکوک کس د مخالفینو وسلوالو یو مهم قمندان وژلی او د هغه مړي ته یې سپکاوی کړی. زهیر د تیر کال د اکتوبر په 15مه په مونشن ښار کې نیول شوی و خو جرمني چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی کله دغه هیواد ته ورغلی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره کړي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی. امریکایي رسنۍ بیا وایي ویلیام بار ونه توانېده د سې شنبې په ورځ امریکا کانګرس ته د دې راپور یوه بشپړه نسخه وړاندې کړي. ښاغلی بار چې د استازو د مجلس د کمیټې له پوښتنو سره مخ شو، وی ویل تر یوې اونۍ پورې به دا راپور په ډاګه کړي. تر دې مخکې د مارچ په 24 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر د راپور لنډیز په 4 پاڼو کې کانګرس ته وړاندې شوی و. موسکو په پرله پسې توګه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ وویل د رابرټ مولر راپور د موسکو هغه ادعاوې تایید کړي چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپلو یخماتونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو په ډراماتیکه توګه هلته خپل حضور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمې د طبیعي زیرمو لپاره د هیوادونو ترمنځ رقابت زیات شوی دی. ولسمشر پوتین د سه شنبې په ورځ په سینټ پیټرسبورګ کې د آرکټیک یا شمالي قطب په نړیوال فورم کې د فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن مشرانو ته وویل د روسیې هڅې به مرسته وکړي چې د شمالي قطب په سمندري لارو د کارګو استولو کچه 4 چنده شي. او د ترکیه واکمن د عدالت او ترقی ګوند وایي د استانبول په ښار کې د ښاروالۍ د دویم ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د دې ګوند کاندید د ترکیه د په دې مهم ښار کې ناکام شوی او د مخالف ائتلاف لخوا یې ماته خوړلې. د عدالت او پرمختګ د ګوند مرستیال علي احسان یوز د سه شنبې په ورځ وویل د یو شمېر بې نظمیو له کبله چې د انتخاباتو پر نتیجه یې اغېزې درلودې په استانبول ښار کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب او فیسبوک باندې باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا دویمه غونډه لري. په دې غونډه کې د مخکینیو راپورونو په اساس تمه ده چې د قطر په ناسته کې چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ به وي د افغانستان څخه د یو لوی پلاوي د تشکیل نوملړ اعلان شي.
د ناسته کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان به وي او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د پولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي.
د قطر تر غونډې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې په خوست کې ګڼو قومي مشرانو او اوسیدونکو په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی دی چې د سولې د خبرو د ښه بریالي کېدو لپاره دې اوربند وکړي.
که چیرې ښکېلې غاړې د سولې دپاره ژمن وي او واقعي غواړي چې دوی سوله وکړي، لومړی د معاشې څخه ګوتې لرې کړي. ضرورت بیا نشته چې یا په شپې بمبارونه کېږي، چاپې دې اچول کېږي او یا د طالبان راځي په بالمرغاب دې برید کوي.
د هموري چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دغه هوایت په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. د اسرائیل پارلمان 130 څوکۍ لري او بریالی کاندید باید 1 شپېته څوکۍ وګټي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به له یو تنکي ځوان انځورګر سره چې په زابل کې اوسیږي د ملالۍ بشیر ځانګړې مرکه درته خبره کړم. دارنګه به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ. تاسو د پروګرام لومړی مطلب ته. نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا په دویمه غونډه کې د قطر د غونډې د ګډونوالو په اړه باندې پریکړې کیږي. تمه ده چې د قطر غونډه د اپریل په 14 او 15 وشي او پکې به د افغانستان څخه یو لوی پلاوی چې حکومتي چارواکي به هم حضور ولري له طالبانو سره مشورتي د سولې خبرې وکړي او یو بل سره به خپل نظریات تبادله کړي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې یو شمېر نور اغیزمن او مؤثر شخصیتونه هم ورزیاتیږي. د مصالحې د رهبری شورا لومړنۍ غونډه 3 ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه چې پکې پر حکومتي مشرانو سربیره د افغانستان یو شمېر مخکښو سیاستوالو برخه درلوده. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. بنیامین نتانیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د ابي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سه شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم ولای شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.5 میلیونه نفوس لري او ویل کیږي چې د سه شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کیږي چې د بنیامین نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 15 تر 16 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په بخښنه سره چې د اسرائیل راپور تاسو ته خپور شو، د افغانستان د مصالحې د عالي شورا راپور ته اوس تاسو توجه راګرځوم. په کابل کې د افغان چارواکو او سیاستوالو لپاره نن چهارشنبه بوخت ورځ ده. تمه کیږي چې نن به دوی له اوږدو بحثونو وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ او اعلان کړي. دا شورا چې د جوړیدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمی خلیلزاد له تازه سفر را وروسته چټکې شوې، د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي لورو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره به د سولې د خبرو د برمخ پیولو مسؤلیت ولري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډه د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل نن چهارشنبه د دې شورا دویمه او مهمه غونډه ده چې په کابل کې به د دې شورا تشکیل جوړښت او واکونه روښانه شي.
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید وو، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي. همدارنګه به قاضي القضات د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د عدلیې وزیر او دوی به د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه او کاري مسؤلیتونه په لیکلي ډول به شورا ته وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاته کړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې یو شمېر هغه سیاستوال چې معاصر دي او تر اوسه د سولې د رهبرۍ په شورا کې نه دي شامل په دې شورا کې شامل کړي. د ښاغلي خوزون په وینا د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابی په دې شورا کې د ښځو د ګډون د باوري کولو لپاره یو لیست د شورا دویمې غونډې ته وسپاري. د افغان چارواکو په وینا د مصالحې د رهبرۍ شورا ترڅنګ به ښایي یو مذاکراتي ټیم هم نن اعلان شي چې هم دې شورا ته به ځواب ویونکي ووسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي په دې مذاکراتي ټیم کې به هم د حکومتي استازو سربیره د نورو سیاسي لورو او مدني ټولنې استازي شامل وي. د نړیوالو چارو افغان شنونکو او د سولې یو فعال انتظار خادم وایي که څه هم افغان حکومت د داسې یوې شورا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې ځنډ کړی چې خو اوس هم د طالبانو سره د خبرو لپاره د یوې داسې شورا جوړول چې ټول افغان لوري پکې شامل وي یو ښه پرمختګ دی. نوموړي وویل غوره به دا وي چې په دې دواړو جوړښتونو کې داسې کسان ځای شي چې رښتیا د افغانستان د وګړو د بیلابیلو اقشارو استازولي وکړي او د سولې د هڅو لپاره صادق وي.
په دواړو ټیمونو کې د ملت استازي شاملول، سیاسي او ابزاري سیاست نه کول، د ملت ګټي مقدمه ګڼل او خپل شخصي غریزي شاته پرېښودل، د دغه چو دواړو ډلو لپاره کاري میکانیزم جوړول، نظام او نظام د نظام ارزښتونه تعریف کول، دا هر هغه څه دي چې دغه ډله کامیابول شي، مذاکره کامیابول شي.
تمه ده چې په کابل کې جوړیدونکي مذاکراتي ټیم به د راتلونکو یکشنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني مخامخ خبرو په یو غونډه کې ګډون وکړي. چارواکو دا یو مشورتي غونډه بللې او وایي دا رسمي خبرې نه، بلکې ټول لوري په کې د سولې پر راتلونکو او څرنګوالي نظرونه تبادله کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته واګست د ولس پګنې منځنۍ صفاوي فم سره شرف پنځه باندې خبرونه کو ورزو د سولې پاړه باندې یو بل راپور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې لوګار، پکتیا او خوست کې همدارنګه په ننګرهار کې هم د سولې په تړاو باندې خلکو ولسی غونډې کړې دي. د خوست اوسیدونکو د جګړې لښکې لخوا غوښتنه کړې چې د سولې تر دایمي موافقې مخکې د یو بل پر وړاندې له جګړې لاس واخلي. دوی د سولې په بهیر کې د لوی پکتیا د مشرانو او دیني عالمانو ونډه مهمه وبلله او زیاته کړې ده چې دوی ته نه د موسکو په غونډه کې او نه د قطر په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. په دې اړه نجیب الله خیل یو راپور جوړ کړی.
د سه شنبه په ورځ د خوست شاوخوا څلور سوه قومي مخورو، دینی عالمانو او روڼاندو د یوې غونډې له لارې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ. که سولې ته رښتینی ژمنتیا لري نو د یو بل پر وړاندې د لماشو ګوتې لرې کړي. دوی وویل که چیرې افغانان په خپله د جګړې د ختمولو قوي اراده ونه لري دلته تلپاتې سوله نشي راتللی. یاد ولسي غونډه چې په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان په بلنه جوړه شوې وه، د یاد بنسټ مشر عبدالولي واحد زی ازادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو په یو غږ وویل چې نور افغانان له جګړو ستړي شوي او دې هېواد ته باید تلپاتې سوله راشي.
زموږ غوښتنه دا ده چې که چیرې ښکېلې غاړې د سولې دپاره ژمن وي او واقعي غواړي چې دوی سوله وکړي، لومړی د ماشې څخه ګوتې لري کړي. ضرورت بیا نشته چې یادې په شپې بمبارونه کېږي، چاپې دې اچول کېږي او یا د طالبان راځي په بالمرغاب دې برید کوي. موږ فکر کوو چې که چیرته رښتیا څوک سوله غواړي نو ټول ښکېلې غاړې باید دې ته ژمن اوسېږي چې واقعي سوله راولي.
خوست او لویه پکتیا په تاریخي لحاظ د جرګو او مرکو کور بلل کېږي. د زدرانو د قوم یو مشر عبدالنصیر حقمل وویل د لوی پکتیا مشران او دیني عالمان کولای شي په هیواد کې د روانې جګړې په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي. خو د سولې په خبرو اترو کې نه مخکې او نه اوس دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
غوښتنه هم دغه ده چې د لوی پکتیا په د سیستم نه، د جرګې په سیستم نه، په دې عنانات نه ډېر ښه پیږي او که دې ته ذکر وکړی شي او د خلکو ته علما کرامو ته او مشرانو ته از خدای ته امید لرم چې دغه کې مسوله چرونه ده د به یو ښه نتیجه ورکړي.
دیني عالم مولوي محمد یونس فاروقي په خپلو خبرو کې د افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه. وی ویل چې له سولې مخکې د اوربنو شي وسلې د پزمکې کې خودل شي او بیا د سولې په اړه اساسي خبرې وشي.
یووالی په کار ده، خو باندې غښتو چې مخکې د صلح نه اوربن وشي، وسله په ډوډ کې خوله شي، ایناسته د صلح مذاکراتو خبرو ته ده دوام ورکړل شي.
په غونډه کې د حقوق او سیاسي علومو استاد امیر بهیر هم خبرې وکړې.
د خوار مظلوم ملت لپاره سوله وغواړو، په رښتینې سوله وغواړو. راځئ ته د چوکیو نه د دې نورو شیانو نه تیر شو، په ابرو په عزت سره چې نور دا جنګ ودرېږي، چې موږ په خپله ونه درو. طالبان هم زموږ ورونه دي، دا هم زموږ ورونه دي، چې دا ورونه سره ورونه نه شو، دا تیر په هیر نه کو، بل ډول سوله نه راځي.
یاد دوی د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو داسې مهال د جګړې له ښکېلو خواو څخه د وسلو له ماشو د ګوتو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې څو ورځې وړاندې په ورته توګه یو شمېر خوستیو پیغلو او مېرمنو هم د جګړې له طرفونو غوښتي ول چې د سولې تر دایمي حکم مخکې اوربند ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ته غواګیاست اوس هم ورزو یو راپور ته چې ناجی ساپه جوړ کړی دی. د افغانستان افغانستان ته به څومره د ایران لخوا ګواښونه پیښیږي دا په دغه راپور کې چې موضوع د ایران او امریکا کړکیچونو په اړه باندې ده تاسو ته بیانیږي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر کارپوهان د امریکا متحده ایالتونو او ایران ترمنځ نوي کړکیچونه د افغانستان لپاره ګواښونکي بولي. د ولسي جرګې مرستیال داود کلکاني د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. امریکا د دوشمې پر ورځ د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانو په تور لیست کې شامل کړ چې تر دې وروسته د ایران د ملي امنیت شورا هم د ورته اقدام اعلان وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني او رهبر آیت الله علي خامنئي د امریکا د غدریزونه غندلې دي او په وړاندې توند خبرګونونه ښودلي. په دې اړه ناجي صافي یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د نویو کړکیچونو په زیاتېدو سره د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغانستان به له دغو کړکیچونو اغیزمن شي. د دغه کمیسون مرستیال داود کلکانی د سیشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان باید د ګوندیو او نړیوالو هیوادونو ترمنځ د مبارزې په مرکز بدل نشي.
حاد شدن قضیه بین امریکا و
د امریکا و ایران ترمنځ کړکیچونه او روانه قضیه په افغانستان هم خپل اغیز لري. په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې رامنځته شوی کړکیچونه د افغانستان او سیمې د هیوادونو په ګټه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د ایران سپاهي پاسداران ډلې د شاملولو جزئیات روښانه شي. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات یو رسمي نظامي ډله د تروریستي سازمانونو په ډله کې شاملوي. تر دې اعلان سپاهي پاسداران ته نږدې فارس خبري آژانس راپور ورکړی چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په یو بیان کې د امریکا مرکزي قمانداني او ورپورې تړلې ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان جګړه هم د دغې قمانداني تر پوښښ لاندې ده. د افغانستان په ګاونډ کې ایران له افغانستان سره نږدې سیاسي، فرهنګي، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري او دا مهال په دغه هیواد کې سلګونه زره افغان کډوال ژوند کوي. د دې تر څنګ امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري چې د 2001 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرنی سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. قدرت الله زواک په دې اړه وویل:
پته لکه شکه چې د امریکا دغه پریکړه وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه زیری نه ده، او په افغانستان کې د جنګ او د بحران لمن د غځېدو باعث ګرځي. مګر دا چې د افغانستان دولت خپل بهرني سیاست کې مخصوصا د ایران او د امریکا په وړاندې یو ډول تعادل او توازن ته ورسېږي.
د افغانستان حکومت بیا د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شویو کړکیچونو په تړاو لس ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي او هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته یوسي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د بګرام هوایي اډې ترڅنګ د دوشنبه د ورځې ناوخته د دریو امریکایي پوځیانو او یو امریکایي قراردادي د وژلو پیښې ته نړیوالو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: د سولې په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د منځګړي توپ سربیره څلور امریکایان په افغانستان کې چاودنې وشلې دي. د دې مقالې د لیکوال په باور د سولې د روانو خبرو سربیره چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې اډانې د جوړېدو هڅې پکې کیږي، په وروستیو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي نښتې سخته شوې دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې د پسرلي له رارسېدو سره هوا توده شوې او په دې وخت کې معمولا جګړې تودې شي، خو د نیویارک ټایمز په وینا د سولې خبرې د شخړو د زیاتېدو سبب شوې دي، ځکه چې د لیکوال په باور هر لورې هڅه کوي چې په دې خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. یوه بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک پوسټ بیا د سرچینو په وینا لیکي چې د بګرام په پیشه کې په وژل شویو امریکایانو کې یو هم د اطفایې مامور دی. ورځپاڼه لیکي چې دا کس کریسټوفر سلوتمن نومیږي چې درې ماشومان ترې پاتې شول. خبرونه څرګندوي چې سلوتمن 15 کاله په اطفایې کې کار کړی او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای شوی و. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي چې سلوتمن په 2014 کال کې د اور وژنې عالي افتخاري مډال وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د نیویارک په یو اپارټمان کې د اور لګېدو پر مهال یو ښځه د بیهوشي په حالت کې وشغورله. دا پیښه داسې وه چې د پخاپوړو د اور د لمبو په منځ کې د اپارټمان پر سر د بیهوشه ښځې د خوب کوټې ته ځان رسولی و او بیا د اطفایې له یوه بل کارکوونکي سره دا ښځه راایستلې وه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل په شمال کې د دوشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې او لیکي د دې سربیره چې طالبانو له امریکایانو سره د سولې څو پړاوه خبرې ترسره کړې دي، دا ډله لا هم هره ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم یو راپور راځو چې د اسرایل د انتخاباتو په اړه باندې دی. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غیوات په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی. هغه خپل پلویانو ته په خطاب وویل د تاسو په مټ می دی یو نه باور لاستراوړنه وکړه. د نن سهار وختي شمیرل شوی رایو په اساس د اسرایل د صدر اعظم په مشرۍ لیکود ګوند تر خپل اصلي سیال ابي او سپین ګوند څخه چې د بینګنس خوانی تقاعد شوی پوزی په مشرۍ انتخاباتو ته راوتلی دی مخکې دی. په دې اړه تر لنډې د می وروسته یو راپور. بنیامین نتنیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د ابي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرایل د سې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرایلي وګړو هم ولې شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.5 میلیونه نفوس لري او ویل کیږي چې د سې شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کیږي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 15 تر 15 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 160 څوکۍ لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګاست. د ولس په غنی منځنۍ په او اف ام سره شرپینځ باندې د ازادي رادیو پروګرامونه او ري اوس په هم د خلکو غوونه در تخپاره کو.
ستاسو ل پیغامونو
تازه د نوینې د کونړ ولایت مرکز صداوات نه د ازادي رادیو پیغامګی خبرون تخفل پیغام بریدم. د کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زمونږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي، نو موږ درس به څه شي کوي؟ نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي، نو زمونږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زمونږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. احترام ستاسو ورور شهزاده نه
دغه اشرف غني استاد ډېر ښه وکړي چې دا سیلاب ځپن خلکو سره یې کومک وکړي، ځکه چې په ګرنسیل او کښتي مځکو ته یې ډېر تاوانونه رسولي دي او هغه مسلمانان هم راغله خپل ځانونه یې پر ماړه کړل، یو شی نه ورورسېدي. دا ډېر ښه کار وکړي او دغه هم ډېر ښه کار کوي چې مکتب یو ځای فعال کړي او دا معلمان هم ډېر ښه درس وکړي دا خلکو ته. زما دغه اعلان دی چې دوی نور مرسته هم وکړي. وسلام، زما نوم زین الله دی.
السلام علیکم. عبدالغفار زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه په تماس کښې یم. نن دومه داسې عمومي بازار ټول تړل شوی د پولیس، ملي پولیس او ملي اردو، داسې خلک طالبان داسې اردو یا پولیس وګړي هغه بازار کښې په عوام ورزده کوي. 10 متره دی له پاخه سړکه نهشته شرکې دی. له رادیو ازادي څخه مننه او تشکر کوم چې دا غږ په لوړپوړو چارواکو ورسوي او موږ له دې بدبختۍ څخه خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او فم سل شره پنځه باندې خپرونې کو. کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې پروګرامونه هم وګورئ او مطالبې ولولئ. همدارنګه ټلویزیوني خبرونه هم وګورئ. همدارنګه د ازادي رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تاسو کولی شئ هلته هم د ازادي رادیو پروګرامونه وګورئ او له یو بل سره شریک کې. د ازادي رادیو یوټیوب د ازادي رادیو څه باندې 9,000 کسانو خوښ کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو غنو اوریدونکو په خطر کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او د طالبانو د بین الافغاني خبرو په اړه باندې مخته خپل اس ام اسونه را لګل دي. له هغې ډلې فضل کریم درویش لزازی آریو بلی کلی لپکتیا سو د سولې داسې تګیو لکه چې پروژې کې خلک د اذان لپاره منتظر وي. قاسم زواکم لیلمند لیکلی پاکستان په کار ډول د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او د سولې په برخه کې لوی خند ګرځي. واحد مدقیق لوګر لیکلی خلیلزاد باید د قطر پراتونکو غونډه کې د اوربند په اړه باندې پریکړه وکړي. همدارنګه د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو داوود مړکوال د غزنی د مخرل کلی ملکی تلفات د بخلونو دی او باید د اوربند په اړه باندې پریکړه وشي. تازه خان سمسورم د ننګرهار لیکلی د قطر پراتونکو غونډه کې باید د طالبانو سره د اوربند پاکله غونډه وشي او خبري وشو په دې اړه باید پرمختګ وشي. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د کابل په وخت د سهار 8:30 بجې دی. ورزولاند خبرونه ته تمدن چهارشنبه بعد افغانستان د مصالحې د رهبری په شورا کې دویمه غونډه وشي او په دې غونډه کې به د قطر د ناستې لپاره د ګډونوالو نوملړ او د هغوی د واکونو په اړه باندې پریکړې اعلان شي. د نیویارک ښاروال د سې شنبې په ورځ امر وکړ هغه سرتیري ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. بیل ډی بلاسیو په یو خبري غونډه کې غږیده او ویل کریستوفر سلوتمن 15 کاله د نیویارک د اوروژنې په اداره کې کار کړی او د دوشمې پورس په افغانستان کې د خپل خلکو څخه د دفاع په لار کې وژل شو. سلوتمن او دوه نور ملګري د دوشمې پورس په باګرام هوایي ډګر ته نږدې په یو موټر بم حمله کې طالبانو مسؤلیت اخیستی او وژل شول. جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگي جنایتونو تورن کړی دی اوس په منشن کې دی او د دوی په بند کې دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام باروی تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه به تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو د جوړولو په خاطر هغلته خپل حضور په ډراماتیک توګه باندې زیات کړی او د ترکیه واکمن عدالت او ترقی ګوندوایي په استانبول کې باید د خاروالې دویم ځلې انتخابات وشي. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلېږي. په دغه دویمه نیمایي کې ځینې راپورونه تاسو ته خبرو. له هغې ډلې اورزګان کې د سولې په اړه باندې غونډه شوې ده. ملالۍ بشیر له یو ځوان انځورګر سره خبرې کړې دي او د پروګرام په دویمه برخه کې وروستۍ خپرونه د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه ده چې 13 دقیقې دوام وکړي. لومړی ورزو اوروزګان ته. په اوروزګان کې پرون خلکو غونډه وکړه او د سولې په تړاو باندې خبرې وکړې. دوی وویل چې باید د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وشي او په هیواد کې ژر تر ژره سوله ټینګه شي. دوی پر سیاسینو غږ کړی چې د سولې روانو خبرو ته خنډونه جوړ نه کړي او نور تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د ملت د ګټو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګانه په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغان سولې په تړاو په کوردنن او بهر کې رواني خبري او د جګړه ځپلې ولایت اوروزګان د خلکو تمی
تر ډیره پرې موږ سل په سل کې دغه هیلې لرو چې مثلا دغه سوله به کېږي ځکه په دې خطر باندې چې مخکې داسې خبرې توجه شوې نه وي. اوس چې د امریکا له لورې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې د پروسې استازی ټاکل شوی دی نو هغه هم ډېرې هلې ځلې کې چې راتلونکي کې به سفرونه کوي نور هیوادو ته د هغو هیوادو سره به غږیږي پر سوله باندې. نو موږ ډېره هیله لرو چې سوله به حتما راځي.
چې مسلمان یې هغه وسوده خوشحاله دی او دا موږ جنگ چې دی دا جنگ دی جنگ نه دی دا جنگ په موږ کې پردوج وکړی دی. موږ دوه ورونه سره اخته کړی یو.
په دغه ولایت کې سولې ته د خلکو تمې دومره زیاتې سوي چې آن په کلي او بانډو کې هم د هرو دوو کسو ترمنځ د سولې بحث روان وي او خپل نظرونه یو بل ته پرې وړاندې کوي. یوه بېلګه یې دا موټر چلوونکي دي چې لوی ارمانې سوله ده.
انډواله خدای دې سوله راولي په خدای که اوس خو ځان په ژوندو کې بولو
که سوله وسي تنګي ته به ولاړ سو سرخوم ته به ولاړ سو.
دغه جګړه ځپلو پر سیاسینو غږ وکړ چې نور دې د سولې روانو خبرو ته خنډونه نه جوړوي او نور دې تر خپلو شخصي ګټو تیر سي. دوی وایي نور له روانې جګړې ستړې سوي او تر پوزې ترې راغلي دي
چې دوی په دا خپل ملت کې په دا خپل وطن کې فکر وکړي او د دا پردو غلامۍ و د دغه کارو سره لاس واخلي او دا خپلې شخصي ګټې په نظر کې ونه نیسي افغانستان په نظر کې ونه نیسي.
پر هغه مو دغه غږ دی که چیرې تاسې ونه غواړئ چې سوله وسي زه پوره باوري یم او دا ډاډ ورکوم چې دغه جنگ به یوه ورځ اوس به د دې ګټې پکښې خوندي د دوی تر لمونه او د دوی تر کورونو پورې ور ورسېږي.
هغه نو خدای ګورسه خپل مځکې پاتې تورې پاتې وروره یو ځای خپل ځای ته یو سرای دړېدلې جوړوي مځکه پاتوي دغه
د اورزګان دغه جګړه ځپلو خلکو چې لوی ارمانې سوله ده پر ښکېلو خواوو هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو دریو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودی او دغې روانې جګړې په دغه ولایت کې مور له زوی او زوی له موره بېزاره کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم د یو تنکی ځوان انځورګر صدیق الله صداقت سره د ازادي راډیو د خبریال منالی بشیر مرکه درته خبرو. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې په تصویري شکل هم لیدلی شئ، هم د صدیق الله صداقت ښکلی انځورګري هلته کتلی شئ. خو اوس به د ده د خبرو مرکه هم تاسو ته خبره کړو. ملالی بشیر له صدیق سره خبرې کړي، د ده د هنر په اړه پوښتنې ترې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې څومره موده کېږي چې دی انځورګري کوي.
تقریبا داسې دقیق وخت یې نه ده معلوم، خو بیا هم چې ما کله مکتب شروع کړی دی نو اول سیم دوم سیم د دغه ما رسامي شروع کړی دی نو پوهېش نه ده، نو د هغه راهیسې رسامي کوم. داسې کورسونه مې نه دي تعقیب کړي چې دقیق وخت یې معلوم وي.
تر ډیره څنګه شیان رسم کوي تاسو؟
تر ډیره پورې داسې ښایسته منظرې دغه رسموم او ډېر څه رسموم، نو هغه د شکلونه رسموم. مثال د انسانانو رنګو تابلوګانې مو څه ویلې.
او دا تابلوګانو تاسو ته اسانه ایسي که طبیعت یا منظرې رسم کول؟ کوم یو درته ډېر جالبه دی؟
ډېر سختي لري هغه د انانو رسمول یا د شکلونو رسمول ډېر سخت دی نسبت د یو منظرې یا یو طبیعت رسمولو، ځکه هغه ډېر وسه بیا رقم جوړېږي او د یو شکل جوړول د یو نفر جوړول ډېر سخت دی. داسې شکل جوړېږي ډېر وسه جوړېږي چې مثال چا ته ورته نه وي، او داسې شکل چې مثال یو شخص ته ورته یا یو شخص رسامي کوي تابلو جوړوي هغه ډېر سخت دی، ډېر په سختۍ سره کېږي.
آیا تاسو غواړئ چې په دې برخه کې رسمي زده کړې وکړئ؟
که چېرې په همدغه برخه کې راته زمینه مساعده شي یا کامیابه شم، نو معلومه خبره ده چې په همدغه برخه کې به کوشش کوم، دغه برخه به انتخابوم. که چېرې په دې کې زمینه راته مساعده نه شي، اول خو ډېر کوشش کوم چې په نقاشي کې راته زمینه مساعده شي، او که نه شي بیا نو انجینري غواړم.
کله چې خلک ستاسو کار وویني، ستاسو رسامۍ وویني، څه درته وایي؟ تشویقوي مو که مو د دې کار څخه منې کوي؟
داسې دي خامخا څومره چې انسان دغه خوښوونکي پیدا کېږي د هغونو خالي کسان هم پیدا کېږي، داسې کسان هم تاسې ما ته وایي دا نه کوه، داسې کسان هم ډېر تشویقوي. مې ورسره کلني رسنیو باندې ډېر خوښېږي، ځکه ډېر خلک یې ګوري او داسې مخامخ ډېر خلک یې نه شي لیدلی، نو په ټولنیز رسنیو باندې تشویقوونکي ډېر دي او ډېر خلک یې هم ویني.
صدیق جانه، د رسامۍ له لارې څنګه څه ډول خدمت کول غواړئ؟
بل کوشش کوم تر څو چې د سولې لپاره کوم رسامۍ کېږي هغه وکړم، د نورو خلکو ته دا وړاندې کړم چې زموږ ټولنه څه رقم ژوند کوي، زموږ خلک څه رقم دي، کولی شي هر هنرمند چې ډېر پیغام خلکو ته وړاندې کړي، ټولنې ته یې وړاندې کړي، نړیوالو ته یې وړاندې کړي، د خپلې ټولنې ده. نو داسې رسامیانې یو سخت ځکه ډېر
چرت واړي ډېر ورباندې پام کوي باید ورباندې وشي ار اخته کومه رسنۍ چې ما د ولسمشر دا کړې ده نو په وسیم ما ډېر یعنې تقریبا چې ما د دغه رسنۍ جوړولو پر هغه مخته ما تقریبا لس یولس ورځې مخته ما په دې رسنۍ باندې چرت وایي یعنې کوټه رسنۍ چې کېږي مثال چې واړي چې دې مینهوال کوي داسې ډېر خلک یې وګوري ډېر خلکو ډېر خلک یې خوښ کړي تر څو چې هغه کار وکولی شي مثال خوښ وي چې او هغه کار په خپل کور کې یا ټولنه کې اجرا شي.
ازادي رادیو نمو لایو تنکی انزورګر صدیق الله صدقت سره مرکه اوریده کولی شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.
اوس هم د ازادي رادیو د پروګرام په پای برخه کې ورسته معلوماتي مطلب تاسو ته خبرو. د اسمت ساروان لخوا دغه معلوماتي مطلب د 5G یا پنځم جنریشن په اړه باندې چې د انټرنیټ پنځم نسل به وي لاند راپور دی. په دغه راپور کې له یو متخصص سره هم خبرې شوې دي او د 5G په اړه باندې چې اوس پرې سیالۍ زیاتې شوې دي تاسو معلومات اورئ. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي.
د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبی کوریا، جاپان او اروپایی اتحادیه د معلوماتو د سترې لوی لارې چې جی 15 بلل کیږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حضرت ما کوم یو په دې سیالۍ کې مخکښ دی او جی 15 د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ د دې معنا دا ده چې په راتلونکي کې به بی سیمه یا وایرلس خورا تیز وي. جی 15 به شل برابره زیات سرعت لري. د استفادې موارد به تر اوس ډیر وي او اتکا به پرې ډیره کېدای شي. آصف حبیبي چې په جرمني کې په جی 15 کې دکتورا اخلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
انټرنیټ دا د نورو سکتورونو ته هم دي. فرضاً زراعت ته بلار شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیز چارې به ټول ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ته ښوونه او روزنه ورکړل شي تر هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. بله دا چې د صحت برخې ته به لاړ شي. یعنی ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري بل حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحي وکړي.
ښاغلی حبیبي وایي دا ټکنالوژي به د یو فلم یا ویډیو د ډاونلوډ کولو وخت خورا لنډ کړي. خو سیالي پر دې ده چې څوک به د براډبانډ ټکنالوژۍ دا نسل چې جی 15 ورته وایو لومړی جوړ کړي. د جی 15 ټکنالوژۍ په جوړولو کې د امریکا د ټلیکام کمپنۍ په وړاندې د چین مخابراتي اداره او هوایی کمپنۍ سخت رقابت کوي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د اسدی اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هله ومني ورزو د دیونی راغلو پیغامونو ته مو مشته د نورستونزو ترڅنګ د امنیتی وضعیت او د غرض په خپل د سرتیرو د ستونزو پاړه مستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې دلته به د بیلګ په ډول یو څو پیغامونه په کټه سره وورو. ورسته به د چارواکو خبري هم وورو. لمړی د یو سرتیر شکایت ورو چې د ماشونو لځن څخه کوي.
وعلیکم السلام علیکم ټول راځو ازادي کانفرنس ته سلام وایم. زه د ولادت نادلی نه خبره کوم. من منم دا اوره ماشین په واک باندې نه ول کیږي. دا د موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده نه کار کیږي. موږ دلته وظیفه اجرا کوو. نو واسطر لرو، نظر لرو، نزور لرو، بچی خوار، دمن خوار، ټول خوار را پوسو ته موږ پراتی یو. دا د څنګه ماشینه د په دمه شي په درې نه شي کې نه ول کیږي. واسطه داران ټول په کابل او په مزار او په بلجو کې ګرځي. غریب زمون ورو دا څنګه ورو کې پراتی دي. شهید د ځخنا موږ ورکو په واخ باندې ماشونه حواله نه دا د موږ رئیس زمونه تقاضا ده په واخ باندې ماشونه حواله. کله مالی کله مالی تال ورکی کله مصرفات ایتال ورکی ده غریب زمن و ماشو بانده تجارت روانده خانت روانده.
السلام علیکم. باز سلام تقاوتی افسری ما پیشنهاد مداد چه در ریاست تقاوت یک تا جدول ورکی پشلم تاریخ ده عمل ورکی پشلم در ریاست سلور میشتیزان شلم تاریخ باندې جدول وکړي بس شلم کښې ورکړي مونږ تقاوتي افسران د وزارت دفاع دا هم پیشنهاد ازادي راډیو ته نور هغه ننګرهاری یم اګر ځان قیمت د احمدشاه بابا مینې ته.
زه حمید خبرې کوم د شیرزاد ولسوالۍ څخه. زما د وزارت کې دفاع باندې وزارت داخله باندې عسکر یم غوښتنه لرم جدي غوښتنه لرم باید مونږ ته وایي مرستې زر تر زره راشي مونږ اوس هم مانسیره یو شپه ورځ را باندې جنګ کېږي او کورونه نه ترې دا یو کال کېږي مونږ هم پردي میندې لرو خویندې لرو ورونه لرو پلار لرو نو وزارت دفاع وایي چې مونږ هلته عملیات وکړو هلته عملیات وکړو دروغ ولې وایي او وزارت داخله دروغ وایي تاسو راشئ په هغې خلکو هر ځای کښې په زرهاو عسکر مړه کېږي حکومت یې بیانوي نه او باید زما پیغام ازادو راډیو بلې راس نثر کړي نو زه به مننه تنې څخه وکړم خدای پامان.
ازادو راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما نوم فرید د بادغیس د بلمرغان ولسوالۍ څخه زه تاسو سره په تماس یم. د خدای لپاره او د خدای رسول لپاره زما غږ د ازادو راډیو والا نشر کړي کوګوره د مونږ بر چاپکې را مانسیری نه دغه تیاری به مونږ څه کړو مونږ به وزیر څه کړو مونږ به اشرف غني څه کړو چې مونږ پچایي تش په نامه کوي دلته د مونږ مړي پراته دي د مونږ عسکر ژوندي ونیول شو مونږ ته ضرورت دی د مرستو د خدای او د رسول دپاره مونږ هم میندې لرو خویندې لرو د چا بچي ورونه لرو ښځې لرو مونږ ته زر تر زره باید مرستې را ورسېږي باید دا کریاګانې بمبار شي مونږ نه د کورونه په مونږ باندې انداغونه کېږي ډزې کېږي مونږ سره مرستندویه ځواکونه باید را ورسېږي مونږ سره مهمات هم ختم دي باید د ما غږ د ازادو راډیو پرې راس نه کړي د خدای په امان.
محترمو دوستانو ستاسو پیغامونه مو د واورېدل. البته نور پیغامونه هم لرو او دا یادونه باید وکړم چې موږ هڅه وکړه د دې او نورو ستونزو په اړه د دفاع وزارت چارواکو ځواب واخلو خو بریالي نه سو خو هڅه به وکړو چې په نورو خپرونو کې د دفاع وزارت چارواکي وخت راکړي چې د سرتیرو ستونزو ته ځواب ووایي. د وروستي دوست چې د بالامرغاب ولسوالۍ څخه یې د سرتیرو د وضعیت په اړه شکایت کړی و د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي خبرې به واورو چې له ازادي راډیو سره یې کړي دي. فرشتې جلالزی دا مرکه کړې ده او د مرکې یوه برخه به یې دلته واورو چې زموږ د دې دوست پیغام سره تړاو لري.
دلته ډېر زیات خپله بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي د ولایتونو نه راغلي دي د بیرون نه طالبان هم راغلي چشنیان پکې دي تر دغم پکې دي ازبکان هم پکې دي کمانډو ترینین سره پورې هم کمانډوان هلته دي دودي دغه د قطع خاص دي پولیس دي دي ټول مشترک هم پراته دي او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشې کړله هغه ډېر زیات خراب و. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومنداني جوړه کړې وه قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده موږ پخوانه میستله ولې دلته چا سپذیري شته چې د اوس هم ویستله د کنډکټر نږدې کړه ورسره د هغوی سره د حمایت د لاندې باید وشي چې پولیس دي پولیس یې محلي دي. مثلا دوی بالامرغاب ته لاړم ما ویل چې وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تللم د سانه مې نږدې نه وکتل.
والي صاحب محترم دلته خو ازادي راډیو خبریالان وایي په بالامرغاب پولیس ماسیره و اردو ماسیره و ویلی چې ملي دفاع وزارت سم نه وایي چې هلته اضافي قوتونه رسېدلي نو تاسو دا ټولې خبرې ردوئ یعنې داسې شی نشته چې
نه کورنۍ ماسیره هلته نشته کورنۍ سره کار نشته د چا د هغې چې د چا کور ماسیره دی څوک نه دی هلته محلي خلک دی محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کړي راغلو د پولیسو دپاره چې هلته دغه و یو سل شل کسانو شاوخوا کې زموږ پولیسو چې همدې قومندانۍ کې و ما وویل که نه نو دا لږ سره دغه تهدید لاندې شته جدي تهدید لاندې و نو د دې تهدید په خاطر باندې مونږ دا دغه وکړه چې زمونږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي مو دا کسان هم راوستل د ماسرې هم خلاص کړي دي هېڅ او زما آواز به واوري ټول زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې ته وایم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پریښی نه دی د نږدې د کنډک سره.
دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم لرو اوس به د کرکټ مینهوالو ته ورسو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم زه شمجا خبرې کوم لازرې نه دا د کرکټ بورډ پزلی چې کومه پریکړه کړې ده دا مونږ ته د منلو وړ نه ده او په هزار سانیږې کې خو مونږ ته کوم کمای نه ښکاري او په دې کښې د لوبغاړو خفګان هم رامنځته کېږي خو زه چې څومره فکر کومه دا به په ده باندې له کومې خوا نه بوج و
که دی پیسو یا بلد خبری نو امال که کتبورد رئیس نداخیل دسی در تازاستانی دی پتا کی
مصر عبد افغان مثلا ده هر ولایت خسته سر پایی کم کنم یکی ده کتیت بود ده از غر از پام پا باره که لبت لیدلو او ده نورو کپسانان و تاکلو تجلیت مجرناوی لرو خو یه وقت برا متاکفانه زده کمم چه خدا نکرده خدا نکرده او ده چی پیشونه چی چی ده چیم ده سیاسی غشتونو او ده سیاسی اهدافو ده پاره وکاری یو دنه چیم ده ازموش پا تریسا و پا پرمدسا و کالا که چی پا نلیوال دگر که دلیدلی ده او آغا هم ده ازغر افغام پا مشاری بانده خو ده تیم او ده کرکیت بود طول و بغالو تا مدرناوی لرو نداشی چی مروه نبی یا راشد یا ازغر افغام سلو بغالی دی یا طول کرکیت لو بغالی که دیز مر انسانی، افغانی، اسلامی، مورانی ورونه دی نو زمر غشتن داده چه ده ده غنالیوال و لوب پوری دی از غراب قاند خپل کپتانی تا دوان وقتی بعد اغا کچلوری تمریناتی لوبی نوری لوبی اغا که دی اغا کپتانان و از مویل چه لکه گلبدین چه دی رحمت شا چه دی راشد چه دی سلام
الو سلام علیکم زه عصمت الله فریدی د پاکستان د مهاجرونو په استازیتوب خبرې کوم زه ولرمشر اشرف غنی باندې غږ کوم د کرکټ اصغر افغاني لرې کړی ده نو 2019 د افغانستان غټې لوبې اسټرلیا د نورو سره لوبې دي او دا له وخته تې مخکې اجرایه باندې غږ کوم دا ډېره غلطه پرېکړه کړې ده او داسې ولکپ سیسو بیا کړې چې پاوهم بیا نشته
د کرکټ بورډ د دې اقدام سره په خپل د کرکټ لوبغاړو هم مخالفت شو دلې دی او ویل دي چې لنړیوال جام مخکې داسې بدلونونه ټیم به ثبات کوي او ناوړه پایلې لرلای شي خو د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر دولت احمدزی ویلي چې د بدلونونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانیږي چې په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي له دې سره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویلي دي
څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره مرسته مشوره ده کوي از موږ سره همکاري کوي او ضرورت به مشاوره تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي رئیسیت پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دا تیرو تغییراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي رئیسیت پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي ورکول شوی دی نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول یعنی د یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده دا زما مسولیت ته چې د هر مسول دا که سلیکشن کمیټي وي که کورنۍ کرکټ وي که لوبډله وي باید د دوی ټولو کارونه ارجابي کړو او د نږدې وګورو په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشې نیول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړې چې وا اجرایي کمیټه د یو ټکنیکل کمیټه ټول هغه غټي پریکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي یعنې نه غواړو چې د ادارې انحصار کو زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو نو بیا کولای شو چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ سایل ته پریباسو کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي نو انشاءالله دغه زموږ خبري یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري
دوستانو اوس پس تاسو نور پیغامونه هم سره واورو چې د خپل سیمو نور ستونزې مون سره شریک کړی دي.
سلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رحمت الله د کابل نه پټمات شوایم. دغه وزیر اکبر خان خو دې ما په کړه پریکړه ما ته ویلې $200 راکه بیا به د کار در وکړم. ما چې $200 نه و غریب سړی وم اتې اووه میاشت ورته وټالېدم. بله ورځ ویلې دا پښه دې هډوکه ویلې سوه دې دا به پرې کېږي. اتې را پریکړه اتې بیا را ووت. باید چې اشرف غني دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي دي دغه هسپتال سیخ نه کې ورکوي خالق وکې کې ورکې اتې بیا یې کوکې دې وروره جانه کوکې نه هغه کله نیسي مات جیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه جهاد الله خبرې کوم د کونړ ولایت نه د درې پیج د ماڼوګي ورسوالۍ نه. زمونږ افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي دغلته بیهي بندي دي او یا دولت بندي کړي دي یا مخالفینو بندي کړي دي او یو افغان بیسین پایا ده چې هغه هم کله کار کوي کله نه کوي. دغه ستونزه زموږ سابقه پایوې عربا دا یو کار وشو چې بندې دي. مونږ هغه ستونزو سره مخ یو. زمونږ هم دې زر تزر وخوړل شي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت کذاب د ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې زما غږ د رئیس جمهور پرې ورسیږي. زموږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي. پل نه لرو، د کچکاله سړک نه لرو، د اوبو ذخیرې نه لرو او یو اندازه مځکه چې زر جریبه مځکه ده دا د هلمند پر غاړه د اوبو د غڅخه تخریب شوې ده. نو د خلکو بیشونه او جریبه او تقسیمات ټول سره ګډوډ شوی دي. زموږ د دغه امځکي اسنادونه په ولایت او ولسوالۍ کې لمنځه تللي دي. د کابل په لوی وزارت مالیه کې ثبت کې نو د نات قدم په نامه باندې درې جلد کتابونه په وزارت مالیه کې ثبت دي. خیرجات په نامه دي. نو موږ غواړو د رئیس جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډېر غټ کومک وکړي او دغه اسنادونه اوه مکتوبه ما وروړي دي چې دغه د ارشیف رئیس ما سره پر لار نه دي. نو زه غواړم د رئیس جمهور څخه دا زما غږ واوري چې په دغه وزیر صاحب مالیه باندې زما سره کومک وکړي چې دغه اسنادونه زما سره کاپي کړي چې ولسوالۍ ته راواستوي چې د ټول ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس مشکلات او د غم او د غاز خلاص.
السلام علیکم. رفیع الله د لغمان ولایت نه. د مونږ په لغمان ولایت کې غنم راغلي ول. مونږ سلاول غوښولې ولې مونږ کوټې ټول ناستې وې. مونږ سره نه زراعت کومه کوو نه آواز وکاو نه انکشاف جهاد وکاو. زماج افغانستان چارواکو نه دغه هیله ده که کوم کومک دي لغمان ولایت یا د نورو ولایتو لپاره راځي غریبانو لپاره بېخي دې نه راځي سر نه راځي ته نه راکوړ کېږي. هغه زورواکي وړي هغه حکومتي خلکې وړي. والسلام.
زه هلمند د ولایت ساحتي خبره کوم. زموږ د ټول نه سراج په ولسوالۍ کې مکتب نهشته. نکلیکس نه مکتب شته. په ټوله نه سراج کې یو شی هم نهشته. سلام علیکم.
ازادل ازینایم د کونړ ولایت مرکز صداوات نه د ازادي رادو پیغامګی خبرون تخفل پیغام پریدم. د کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نږدې دلته موږ ته کور کې باندې کې موږ ته وایي چې موږ کتابونه نه راکې نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه کوڅې ته تراولېږي. نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونه ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کوم ستونزه نه لرو. صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. په احترام.
السلام علیکم ورور جان. عبدالله خبرې کوم. د ننګرهار ولایت د شینوار لویه ولسوالۍ نه. دغه نوي پاتم کوونکي چې دي کوم چې د پیسې د خلکو دي د سیاچو دي دغه نه موږ د شپانه کوچان سخت تکلیف دي. دا چې منډې چې وي ډبې کډه بار کو بجلی مه لګوه. دا خو شپې ماران دي لړمان دي هر کوم شیان راځي او موږ دې سره دې په تکلیف کې دغه چین ولسوالۍ موږ خواهش لرو دغه خلک سیخ کړي او داسې خو کورونه نه ودي د کوچانو یا کډې والې پیسې خلک جابر دوه کور له موټر راړولو
هغه چې نو سره من دی به دوه تکلیف ورکړی دی بار کړی زنانه له موټر کټه کړی ګانډه ګور دا ګور دا ولاک خکاری موږ دوی چې وی تاسو وی پښتانه یو داس کار نه راځي کیږي د ظلم کلم د تعلیم پورې ته یو کلم د دیش پورې ته دا ما من دی چې څنګه هم دې شي دې ته خوري وسته خورانه کی دا ګو شپنو چې منډي وي او ورته شپنو د ډای وشتل او دا بوغه پچول د استعمال مره ولا د استعمال مره یا موږ دا چې یو کی چې موږ د وطن وښړي چې یو ورخ څو تر او یا دې چې دې کې دا پاتن کوون کی د پکارار کی د ملي اردو د خپل جواب پوسټ کې ځای دی چې موږ نه پازاب السلام علیکم ورحمه
مننه کوم درنو ریډونکو چې خپل ستونزې مو را سره شریک کړې هڅه کوي چې تاسو ستونزې او شکایتونه اړوندو مسولینو ته وسپارو تاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم او دا یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د دې خبرونې په جوړولو کې تایر روشان همکاري عمر سره سره کوي مننه تر کوم تر بل خبرونې مو پر خپله سپارم الله ومالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5